ستړی مشه په افغانستان کې نه بجې شوې زه فريد سيالمو د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونې ته هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې له مندو پلرونو غوښتل شوي دي چې له خپلو 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین ورکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 50 مثبتې پېښې ثبت شوي دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس ژوندی دی. د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په هرات کې زلزله ځپلي له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمونر کولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبې په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر بیا خبرداری ورکړی چې بودیجه په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده پونم د یوې میرمنې څرګندونې هم خبرې کړي دي چې وایي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خلو نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندی پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې یې ترلاسه کړي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,000 وفات یا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزي سړنګه کې ملکیان ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پات شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګه وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته خبرداری د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ وایي ول چې سره لنن څخه به هوایي بریدونه ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیان ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینیا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسان مظاهره وکړه تر څو د اسرائیلو حماس ترمنځ په روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بینیامینی کریج د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګدا محاصره تجربه کړې او په هغې چې کله وبو خوړنوي وضعیت څډول وي. د راپورونو له مخې د بوسنیا په نور خارونو کې هم مظاهرې شوې دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې بر سره د مطالب واورئ. وړاندې بار سره واورئ چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدو اونیو کې څه شوي وه تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی اچې ولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال ګیله مندي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په ستونزو کې دي.
متاسفانه زموږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسه شوي. زمنګ په پاکستان کې پرواني او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه خوېګو شي زمنګ آینده به څه کیږي.
همدارنګ د هغو موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولست خپرې کړي.
همدارنګ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته په هم تم شو نو مطالب هم شته ملزیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو د ملګرو ملتونو د خزو برخې سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي میرمنې دي. د چیلتونې څه دی په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستوي زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خپور کړي په کې لیکل شوی نو دوی ارزونه خي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوی او بالغو کسانو 85 سلنه خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 17 سلنه خزې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5% خزي یادې کړي او لامل یې هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې عمله چې خزي زلزلې زیاتې اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور به خډوډې مخري ډیر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وی او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډیر ته نه دی رسیدلی فرشتي خمه او ګرمه کمپاله لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټوري سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوي کوم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوي ماشومان او خزي خودلی وي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې خزي زیانمنې کړې وې. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په راپور کې
ظاهراً په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د رسنېدو بهیټ شوې دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3,109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستان څخه باندې 6,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کم کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبوري راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وای تر اوسه یې یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوښتي یو یوه پیره اوله پیره کې چې ما هم دغه وکړل سب موقعیې کارتونه یې راته راکړم خالي لوښې اوله پیره کې را کړې دي. هغه سره مخکې دی ول غوړي ورکوي وړو کې خدای شی موږ ته یو شی نه دی را کړی. دوم وار کې بیا یو وارې ټلیفون راته کړی دي ول د نفر په سر باندې 1,500 افغانۍ دي ول د نفر په سر باندې راوتلي دي. ما خپله نه نه فامیلي وه
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي تو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضربله جل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ به په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد افغان وای چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه زمونږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمونږ په پاکستان کې پر رواني او روحي ناروغیو اخته شوي او حتی نه پوهیږو چې زمونږ آینده به څه کیږي، ځکه دلته زمونږ ویزې هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید دپاره هم بار بار اپلای کړله. متاسفانه د پاکستان حکومت لخوا نه په نارمل ډول ویزې نه ورکول کیږي او دلته د پاکستان حکومت جای پر جای چیک پوسټونه ایجاد کړل. حتی موږ افغانان نشو کولی چې خپل مریض هسپتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بلې افغان کډوالې سوریا سادات ازادي راډیو ته وویل
دقیقا نه میفهمم کې بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې ورسته له لاس ورځو به په موږ څه حالت راشي، ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسیږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقونو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انسانیت ما در افغانستان مشاهده کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي، قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 250 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې دننه یو شمیر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسؤلینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبري، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونې لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاق د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمنځه ولاړ او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیلو لارو غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت ته په کتو سره افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیره اړینه دي.
ازادي بیان په استاب واقعیت ها خیلی اثرګذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې 4 ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کیږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کیږي. په درن افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یو ښځینه خبریاله چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله د ویر لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدې شاهده ما چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 211 رسنۍ تړل شوي دي او له 11,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 4,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په دندو بوختې وي، خو اوسمهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ له امله خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربیره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي، که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هیڅ خبریال یې د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزه تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي، او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په اوومه نیټه یې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو کې د برېټانیې د پلازمینې لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوي دي، او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بیلابیلو هیوادونو او په لوی ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوریاس نوري نورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي، او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په اوومه نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي، او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی، او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی، او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لېږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي، او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 40 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډېری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کل شوې ده. سبا دوشنبه د افغانستان په شمیرو لایتون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یک شنبه په ورځ په خپل یک شبکې لیکلي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت اتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
تاکل شوې چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزان اختن شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرف شان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
نمي واکسینې پولیو کې
د ماشومان لپاره د پولیو واکسین ورکول د مینده او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي آزادۍ رادیو ته وویل
په بازه
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلې. موږ تل د دوی هرکلای کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي. موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ را تګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له قانون لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کیده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ را تګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښمن دي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نوړي او موټر اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم ورنشي.
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکو موټرې نور بارونه نشي لیږدولای او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي، د هرکلی پترڅ کې وایي په دې سره به په سورلې یو کرایه لوړ شي. د مزار شریف اوسیدونکو شمس الله الهام چې کابل ته په 1580 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي رادیو ته وویل
کچیر دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړی.
دا شان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایه لوړ شي چې په اوسنی بد اقتصادي وضعیت کې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې بد اغیز وکړي، ځکه زموږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او زموږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته ډیر شو ساعته پر منزل د لارې خامه دي، چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټ او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تر دې وروسته مسافر وړونکو موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ورله مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نوړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړ نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي رادیو ته وویل
سمګ د موټرو ماډل 1580 دی چې سمګ موټرې له 940 څخه تر 350 پورې چوکۍ لري. 1580 ډوله ټول موټرې هم د اندازه باندې چوکۍ لري. د بار په برخه کې هم کو وایم دا موټرې دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موسته کوم پارک نه کوي، نو په دې کې به چې ډېر کم شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 580 موټرونو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړې دوه خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1580 ډوله موټرې چې دوی د چوکیو شمیر کم کړای او د وی آی پی نوم یې ورکړای نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافرونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن یک شنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړه شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزانډیا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې علمندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوی چې ټول یې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په هرات کې زلزله ځپلې له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل اکسپانیا په خوندي ټویټر بیا خبرداری ورکړی چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده په نوم د یوې میرمنې څرګندونې خبرې کړي دي چې وای هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوي ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړي دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په خپل اکسپانه لیکل دي چې په هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,000 او 800 کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي او زلبیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغه وایي چې چیرې څوک په شمالي برخې کې پاتې شي هغه ته به د تروریستي سازمان شریک په سترګه وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره هم استوا چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرایلو له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویل اسر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سارویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړي تر څو د اسرایلو حماس سرمنځ پر روانه جګړه کې فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې و ګډونوالو لپاره غزي د اسرایلو د بریدونو د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د سارویو ښاروالي بنیامین کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې د سارویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یو اوږده محاصره تجربه کړې وو. پوهیږي چې کله اوبه او خوړنه وي وضعیت څه ډول وي. د راپور له مخې ورته کوچنۍ مظاهره د بوسنیا په نور ښارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولې دي. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي، د غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکار خانی ویجاړی کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می ازمو میره. اننجه قچاورو کلونه دیږي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شوی چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخا یو کار چې بچا کوي یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې اوس کوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې. اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبیي څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه ونو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غن استفاده کوي هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دوه کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکر نه اشغال کړي دي مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دا ورنه لذت وړي د تا نور نشي مواد چې اسکلې دي کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط و ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر که دیرای حق از بانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی سنگه که دلسی چی ده افغانستان غونی نارام او جگل چپولی هیواد که خلق ل اتیاد چخوش غورل سی. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي د وینې د بهېدلو لامل کیږي او خپل د وجل کېدل او ټپ کېدل او اسارت له مستقیم ګواخ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکیلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغیزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظ خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادی محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلی او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. اولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
تر نو اوریدونکو، تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه لک ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه، قریض به بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لګای دو لګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه، څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته، رو 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 شاخ مو ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور، د پلار، د خویندې، د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم، ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې یو دوه بسکر وویست، هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده، خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه، زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارت کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور ور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده؟ دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا بکره ورکړې دي
کور خو تا راهنما والا ته ویلی و چې بکره یې ورکی هغه بکره یې ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړې دي
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مور سره اخته کوا کور خو راهنما والا ورکړی دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب سړی مشه
تم سړی مشه سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې وې چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستا دې د خادي لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وې دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کی غلاوی کی شل نور فسادونه کی
د پلار دا کار نشی کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشی کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو ده
واو ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک وسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څوک ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
ورور که ته مې ونه پیژندلې خیریت خو و
او خیریت دې په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد دی راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایې اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلې وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بادر اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی کا او خلاص
خو سمه ده یار ته چې وای نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی کا په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.